رادیو 8 صبح نشان میدهد. در برنامه بعدی همکارم احمد تکل با شماست.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. هیله ده چې ښه ورځ مو پیل کړی وي. د نننۍ لومړنۍ یو ساعته خپرونې اوریدو ته ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیس پروګرام خبرو. خو له هغه مخکې په یو راپور کې به واورئ چې پاکستانی چارواکي وایي د عمان په غونډه کې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان پر پلان موافقه شوې ده. نن په ازادۍ رادیوي مجله کې د پاخه فکر لرونکي شاعر نعمت ګل پرګنیز سره د زړه خواله کوو.
تورې شپې کې مې د زړه کاندیر خوانه چې سوځېږي غلی غلی ورته ګورم. خمارونه د دنیا پکې پراته دي خمارونه د دنیا پکې پراته دي غړوه یې نازولې ورته ګورم.
دا خبرې اترې او نور مطالب وروسته راځي. لومړی پام وکړئ خبرونو ته. خبرونو سرلیکونه. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی شو. د حکومت اجرایي رئیس له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتي ظرفیت په لوړولو کې مرسته وکړي. او د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې په کورمه ایجنسۍ کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو حملې شاوخوا 40 تنه وسلوال وژلي دي. بشپړ خبرونه. د بشری حقونو د څار ټولنې هیومن رایټس واچ په پام کې لري چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اړه خپل ځانګړی راپور نن خپور کړي. د سازمان په یو خبر پانه کې ویلي هغه ژمنه چې په افغانستان کې د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته د افغان نجونو د تعلیم په اړه شوې وه نیمګړې پاتې ده. د راپور چې عنوان یې دی که ډاکټره نشم ته به ناروغ شي، په کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار کې له لږ تر لږه 250 کسانو سره د مرکو پر بنسټ جوړ شوی او نن به د کابل په وخت د سهار په 10:30 بجو خپور شي. افغانستان د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غړی شو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې له 2013 تر 2020 میلادي کاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان غړیتوب ته 130 هیوادونو مثبتې رایې ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی پر فیسبوک دا خبر خپور کړی او د افغانستان لپاره ښه پرمختګ بللی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 30 غړي لري او مرکز یې د سویس جنیف ښار کې دی. د افغان حکومت اجرایي رئیس د امریکا له متحدو ایالاتو غوښتي دي چې د ځانګړو ځواکونو یا سپیشل فورس د عملیاتي ظرفیت په لوړولو کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست خبر پانه وایي چې عبدالله عبدالله پرون د امریکا د پوځ د ځانګړو عملیاتو له قمندان جنرال ریموند توماس سره په کابل کې خبرې وکړې او د افغان ځواکونو د افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتي ظرفیت د لوړولو غوښتنه یې وکړه. د پاکستان استخباراتي چارواکو ویلي چې د کورمه ایجنسۍ د مقبلو په سیمه کې لږ تر لږه 40 وسلوال د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په د توغندي په حمله کې وژل شوي دي. د پاکستان د استخباراتو دوو چارواکو چې له مطبوعاتو سره د خبرو اجازه نه لري د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي چې حمله پرون ماښام شوې ده. دغو په حواله حمله په سیمه کې پر یو کور شوي چې د حقاني شبکې یو لوی قمندان سنگین ولی هم پکې وژل شوی دی. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون له شپږو لویو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقې د ملاتړ تر څنګ خبرداری ورکړ چې له دې موافقې د امریکا وتل به د شمالي کوریا د اټومي لانجې د سوله ایز حل لپاره هڅې کمزوري کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو په لوکزامبورګ کې له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل چې له تهران سره د 2015 کال موافقې ته تعهد به ټینګ پاتې شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون یو ځل بیا خبریالانو ته وویل دا امکان شته چې له ایران سره اټومي موافقه فسخه کړي. خو د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کارکر چې په کانګرس کې پر ایران د بندیزونو د سختولو د هڅو مشري کوي پر ښاغلي ټرمپ غږ وکړ چې له اروپایي متحدانو سره همکاري وکړي. کارکر وویل د هڅه وکړه اروپایان دې ته قانع کړي چې له ایران سره د اټومي موافقې فسخه کول ډیره بده خبره هم نه ده، ځکه د ده په وینا د نړۍ مشرانو ته به دا فرصت ورکړي چې څرګندې نیمګړتیاوې تصحیح کړي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو ویلي چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه د امریکا د ولس مشر پریکړو ته د متحدو ایالاتو د کورني سیاسي بهیر د یوې برخې په سترګه ګوري. عراقي ځواکونه پرون کرکوک ښار ته ننوتل، د ولایتي شورا دفتر او له ښاره وتلې ځینې مهمې سیمې یې ونیولې. کرکوک په 2014 میلادي کال کې د پیشمرګه په نوم کورد ملیشه ځواکونه ونیو. د دې ښار اوسیدونکو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د عراق امنیتي ځواکونو ښار ته له ننوتو سره سم د کردانو بیرغ چې له روان کال په اپریل میاشت کې کردانو د عراق د ملي بیرغ تر څنګ د ولایت پر ودانۍ ځوړند کړی و، لرې کړ. د کردانو تر واکمنۍ لاندې کرکوک ښار کې پرون سهار نښتې پیل شوې او ویل کېږي چې د ښار زرګونه اوسیدونکي د تېښتې هڅه کوي. او د مسیدونیا د سیمه ایزو انتخاباتو په لومړي پړاو کې واکمن ګوند سوسیال ډیموکرات پراخه بریا ترلاسه کړې او سیال محافظه کار ګوند ته یې چې له تیرو لسو کلونو راهیسې پر دې هیواد واکمن و سخته ضربه ورکړې ده. د مسیدونیا د انتخاباتو دولتي کمیسیون پرون ناوخته د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړل چې له مخې سوسیال ډیموکرات ګوند د ټولو ښاروالیو له یو اتیا سیټونو څخه اووه دیرش ګټلې دي او په نورو دیارلسو ښاروالیو کې ډیر مخکې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرو. خو له هغه مخکې راپورونه وایي چې د فرا پر دوو ولسوالیو وسلوالو طالبانو حمله کړې ده. په ځینو راپورونو کې ویل شوي دي چې دو د ولسوالیو سقوط کړی، خو دولتي چارواکي دا ادعاوې ردوي. د خبر تازه دی، په دې اړه نور جزئیات همدا شیبه په فراه ښار کې د ازادۍ راډیو له خبریال احمد شاه فطرت نه اخلو. فطرت صاحب، تاسو څه اورېدلي؟ چارواکو څه درته ویلي او عیني شاهدان څه وایي؟
د فراه ولایت پر دوو ولسوالیو چې پشتکو او شیمکو ولسوالۍ دي، تېره شپه د دولت ولسوالو مخالفانو لخوا سخت بریدونه شوي دي. البته د یو ولسوالۍ چې پشتکو ده هلته بریدونه شوي، خو د ولسوالۍ سقوط خبر نه شوي. بله ولسوالۍ چې د همدې ولسوالۍ څنګ ته د شیمکو ولسوالۍ په نامه د خلیکا شیمکو خلیکا دا ولسوالۍ د دولت ولسوالو مخالفانو ویان خلیجه احمدي ادا کړې چې دوی د ولسوالۍ ودانۍ نیولې ده. څه شیبې مخکې چې ما د فراه د والي ویان ناصر مهري سره خبره وکړه، هغه برید منی وایي سخت برید شوی پر ولسوالۍ باندې، خو ولسوالۍ نه له سقوط شوې ده خبره. او سیمې ته اوس هم هڅه کېږي چې نور امنیتي ځواکونه د مرستې لپاره ولېږل شي. اوس هم په سیمه کې ویل کېږي چې له خلکو سره هم خبرې کړې، څه نه څه جګړه روانه ده، خو تر اوسه د مرګ ژوبلو په اړه هم څه نه دي ویل شوي. تکل صاحب، چې څومره مرګ ژوبله واوښتي دواړه لور ته.
ډېره زیاته مننه فطرت صاحب. قدرمن اوریدونکو، احمد شاه فطرت و چې له فراه ښار څخه پر دوو ولسوالیو د وسلوالو طالبانو د حملو په اړه راپور راکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د څلورو هیوادونو استازو پرون په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزه غونډه د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل کړه. په دې څلور اړخیزه غونډه کې د افغانستان، امریکا او چین او پاکستان استازو برخه درلوده. په غونډه کې د افغانستان لخوا د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان له لوري د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تهمینه جنجوا ګډون کړی و. د موضوع جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې واوري.
د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو د څلور اړخیزو غونډو شپږ شنبه پرون د عمان په پلازمینه مسقط کې پیل شو. د څلورو هیوادونو استازو د بندو دروازو شاته کتلي او له دې امله د خبرو ډیر جزئیات نه دي خبره شوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دوه چارواکو ویلي چې اصلي خبرې د افغانستان د سولې لپاره د هڅو د دوام په خاطر د لارو پر موندلو متمرکز وي. د دې چارواکو نمونه نه دي اخیستل شوي، خو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د سولې لپاره د پاکستان پر ابتکار موافقه شوې ده. د مسقط په غونډه کې د افغانستان د طالبانو د استازو د ګډون په اړه معلومات نه دی خبر شوی، خو وسلوالو طالبانو د غونډې تر پیل مخکې د خپلو استازو د ګډون امکان رد کړی وو. په پرونی غونډه کې د افغانستان لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال اکرم خپلواک ګډون درلود. د پاکستان لوري هم د هغه هیواد د بهرنیو چارو سکرټره تحمینه جنجوا خبرو ته ورغلی وه. د غونډې د پایلو په اړه د امریکا او چین استازو څه نه دی ویلي، خو د افغانستان د سولې عالی شورا د مسقط د خبرو په اړه خوشبیني څرګنده کړې ده. د شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل چې عمان په دې ارتباط اغیزمن رول لوبولای شي.
عمان امکت ایران خوب از مسقط و امکت امریکا خوب رابطه داره. ما امیدوار هستیم یک همکاری منطقه‌ای را به طور مؤثر زمینه سازی بکنه در راستای صلح افغانستان.
افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د افغانستان د حکومت او استوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو پړه د څلور اړخیزو غونډو لړۍ د 2014 میلادي کال په لومړیو کې له اسلام آباد پیل کړه، خو لا څرګندې پایلې پرته دا لړۍ ختمه شوه. د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا پر پاکستان تور پورې کړ چې له وادې سره سمې د استوالو طالبانو استازي د سولې په مذاکرو کې د ګډون لپاره قانع نه کړل، خو اسلام آباد دا تورونه رد کړل او ویل چې د افغانانو په مشرۍ د سولې لپاره د هرې هڅې ملاتړ کوي. یو شمېر سیاسي کتونکي په دې باور دي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ولسمشر د نوې ستراتیژۍ له اعلان سره په حالاتو کې بدلون راغلی. ولسمشر ډونالد ټرمپ د روان میلادي کال د اګست په میاشت کې د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر پاکستان تور پورې کړ چې له وسلوالو او افراطي ډلو ملاتړ کوي، سره له دې چې پاکستاني چارواکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د نوې فصل د پیل په اړه خبرې کوي، خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي لا هم په دې اړه تردید څرګندوي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې له ادبی کلتوري خبرونه مخکې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي چې اسمت څروان چمتو کړی ده.
د بریتانیا ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې له طالبانو سره د روسیې د همکارۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې ورځپاڼې له راپور سره سم په دې باب چې روسیا طالبانو ته وسلې ورکوي له شپږو میاشتو راهیسې اوازې اورېدل کېدې، خو دا اوازې روسیې بیا بیا رد کړې او له بلې خوا هغوی چې روسیې د طالبانو په ملاتړ تورنوله کره ثبوت نه دی وړاندې کړی. خو اوس ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د یوه مالی مسؤول په قول لیکلي چې روسیه دې ډلې ته تیل ورکوي څو دا ډلې په سوداګرو وپلوري. دا موضوع لا هم د لویدیځو هیوادونو لپاره چې په افغانستان کې د ثبات د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي یوه معما او په عین حال کې د اندېښنې وړ ده. د ټایمز له لیکنې سره سم په داسې هیواد کې چې د تیلو واردونکی دی تیل یوه لویه شتمني ده. روسیا د تیلو پریمانه زیرمې لري چې هم په خپل ورڅخه کار اخلي او هم پرې ډېری پیسې ګټي. دا هیواد هغه لاري هم په کنټرول کې لري چې د پخواني شوروي اتحاد په جمهوریتونو کې تیریږي او افغانستان ته غځېدلې ده. ورځپاڼه وایي پښتانه دا چې ولې روسیا له طالبانو سره مرسته کوي. ټایمز په ځواب کې دوه ځوابونه ورکړي. یو دا چې مسکو له طالبانو سره غیر رسمي ائتلاف د هغې مقولې پر اساس ګټور ګڼي چې وایي د دشمن دشمن می دوست دی، یعنی روسیا داعش د ځان لپاره له سوریې رانیولې تر ولادي واستوک پورې ګواښ ګڼي او طالبان هم داعش نه یوازې د اسلامي شریعت پر راوستلو کې د ځان متحد نه بولي بلکې دا ډله په سیمه ییز قدرت کې د ځان سیاله ګڼي. د ټایمز ورځپاڼې له لیکنې سره سم د طالبانو له لوري د داعش کمزوري کول د دې لوی خطر ارزښت نه لري چې روسیه د طالبانو ملاور وتړي. ورځپاڼه وایي د پوتین لپاره هر هغه تاکتیک چې سی آی ته کار سخت کړي د منلو دی، ځکه چې د ادارې په اتیایم لسیزه کې شوروي اتحاد ته چې میراث روسیې ته ورپاتې دی په افغانستان کې جګړه ګرانه کړې وه. د استرالیا چاپ دی آسترالیان ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه د مشهور فوټو ژورنالیست سټیف مکوري عکسونه خپاره کړي دي. مکوري همغه عکاس دی چې په 1940 میلادي کال کې د شربت ګلې عکس اخیستی و او په درسته نړۍ کې مشهور شو.
ورسپانې د مکوري لوري ځنی اخیستل شوی عکسونه هم چاپ کړي او ویلي دي چې د مکوري په ورستي چاپ شوی البوم کې د افغانستان د ورستیو تلويشتو کلونو عکسونه شامل دي. د آسترالیان رسپانې د لیکنې لیکوال مکوري پوښتنه کړې چې آیا افغانستان او افغانانو په تیرو تلويشتو کلونو کې تغییر کړی دی؟ د ویلي هو، کله چې د افغانانو دنیا بکره وه او د ګاونډیانو نفوس کم و، افغانان افغانان ول، د ځان په شان ول، هر څه افغاني و له کالو رانیولې تر څیرو پورې. خو اوس د افغانستان یو کوچنی کلی هم انټرنټ لري، اوس افغانان د خپلو قبیلو په اړه معلومات لري او ډیر نور بدلون پکې لیدل کیږي.
آزادی رادیوی مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې د ښاغلی احسان الله درمل د کتاب شیرستان د مخکتنی راپورټ اوري. شاعر او لیکوال نعمت گل پرګنیز خپل شیرونه راوروي.
خو مارونه د دنیا په کې پراته دي، غړو انازولې ورته ګورم.
لاندې کایت ک وخت و نور مطالبم لرو. پیل خبرونو کو اکرام الله اکرام د تیریونی فرنګي خبرونه راوروي.
د اسلامي فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول سیمینار جوړ شو. د اسلامي فرهنګ په پراختیا کې د تصوف د رول نړیوال علمی تحقیقي سیمینار د وګي د میاشتې پاتلسمه نیټه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په نوښت او د هیواد د اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د کابینې د یو شمیر غړو د ملي شورا د استازو دولتي مسؤلینو روحاني او فرهنګي شخصیتونو د طریقت د پیروانو او د بهرنیو ملمنو په ګډون جوړ شو. د دغه سیمینار په پایل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پراس پوهان محمد رسول باوري د تصوف او طریقت د پیروانو په اړوند معلومات ورکړل. ورپسې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام په فرهنګي چارو کې د جمهور ریاست سلاکار اسد الله غزنفر لخوا ولوستل شو. همدارس د هیواد اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله او یو شمیر نورو برخوالو هم خپلې ویناوي د تصوف طریقت او د تصوف او طریقت د لارویانو په باب واورولې. په دې سیمینار کې د هند د بهار ایالت د پټنا خار د خانقاه مسول سید شاه شمیم الدین هم خبرې وکړي. نوموړي تصوف د نفس د تسکیه، انسان دوستی، مجاهدت، ریاضت، د روح د پاکوالي او په خپل د انسان په خلقت او پیدایښت د پوهیدلو لپاره یو غوره لار وبلله. دا سیمینار چې په کابل کې جوړ شوی و د دوه ورځو په مخې دوام وموند. په خوست کې د هنر ورځ ولمانځل شو. د تلې د میاشتې په 14مه نیټه د خوست د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د هنر نړیواله ورځ ولمانځل شو. د باختر اژانس د خبر لمخې په هغه غونډه کې چې په همدې مقصد جوړه شوې و، د خوست ولایت مرستیال شیربادشاه اورګونی د دغه ولایت د هنرمندانو د انزورګرۍ او زینو ډرامو او فلمونو ننداره وکړه او د هنرمندانو کارونه یې وستایل. د خوست ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین شاه الفت له هنرمندانو غوښتنه وکړه چې حسد وکړي په خپل آثارو کې د ټولنې مثبت انزور وړاندې کړي. د غونډې په ورسېو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا په زینو هنرمندانو ستاینلیکونه هم وویشل شول. ازبکستان د ابو ریحان البیرونی مقبره جوړوي. په غزنی ښار کې د ابو ریحان البیرونی مقبره د ازبکستان حکومت لخوا جوړیږي. د باختر اژانس د خبر لمخې د افغانستان د جمهور رئیس سلاکار شاکر کارګر، د ازبکستان سفیر او دغه هیواد د جمهور رئیس استازي د تلې د میاشتې په 15مه نیټه په غزنی کې د ابو ریحان البیرونی مقبره وکتله. د دغه کتنې په بهیر کې د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د ازبکستان جمهوریت د مرستو په خاطر مننه وکړه او د ابو ریحان البیرونی د مقبره جوړولې غوره اقدام وباله. همدارنګه د ازبکستان د جمهور رئیس ځانګړي استازي عصمت ایکرچوف په خپلو خبرو کې وویل د البیرونی د مقبره د جوړولو د کار پیل له افغانستان او په تیر بیا د غزنی له خلکو سره د ازبکستان جمهوریت د مرستو پیل دی، او د ازبکستان جمهور رئیس شوکت مرزایوف ژمنه کړې چې په تجارتي، تحصیلي، فرهنګي او زراعتي برخو کې بل افغانستان سره مرستې کوي. د افغانستان د عکسونو ټولګه چاپ شوه. مشهور امریکایي عکاس او لیکوال سټیف مکوري د دې ټولګي نوم افغانستان دی. مکوري چې سلويخ کالې په افغانستان کې په عکاسۍ تیر کړي، د افغانستان د سولې، پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل، د کلونو د مجاهدینو د واکمنۍ، طالبانو او راوروسته افغانستان کې عکسونه اخیستي دي. په شاهکار عکسونو کې یو هم د شربت ګل عکس دی چې هم یې نوموړي او هم یې ځان نړیوالو ته پرې ور وپیژندل. البته دا عکس د ده د عکسونو په وروستۍ ټولګه کې شامل نه دی. د ده عکسونه په افغانستان کې ښکلا او بېرحمي ښیي. ده د جګړې په اثر د افغانستان د ورانۍ و ډیر عکسونه اخیستي، خو د جنگ کوم عکس د عکسونو په کلیکسون کې نه لیدل کیږي. د پخپل وای چې د جګړې عکاس نه دی، سره لدې چې مکوري هڅه کړې چې د افغانانو کلتور او خلک تصویر کړي، خو د ده د عکسونو کلیکسون تر ډیره د افغانستان د وروستیو سلويختو کلونو تاریخ په تصویرونو کې وړاندې کړی دی.
د تلې د میاشتې په 15مه نیټه د ازادۍ راډیو د مشرتابه لخوا د هنرونو پانځي د ماسلانو ترمنځ د جوړې شوې سیالۍ په ګټونکو ډالۍ وویشل شوې. دا سیالۍ د ازادي راډیو او د کابل پانتون د هنرونو پانځي په همکارۍ د شلو تنو ماسلانو ترمنځ ترسره شوه. دوی د ټاکل شوې سوژې پر اساس خپلې طرحې په یوه ورځ کې بشپړې کړې چې د داورانو تر نظر وروسته درې تنه د سیالۍ ګټونکي وګڼل شول. لومړۍ جایزه ښاغلی محمد هاشم وګټله، دوهمه جایزه د اغلی مینې انځور خپل کړه، او دریمه جایزه د اغلی سلیمې جکفر تابلو ته ورکړل شوه. زموږ همکار واصل وصال په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ورغلی، د رپورټ د اوریدلو بلنه یې درکوم.
د انزورونو په وسیله خلکو ته د رسنۍ رول خودل او د بیان د ازادۍ څخه ملاتړ د نقاشۍ او رسمۍ د دغه نندرتون اصلي هدف دی. دغه نندرتون سیالي چې خلک او رسنۍ نومیږي، د ازادۍ رادیو په نوښت د خلکو هنرونو د پونځي په همکارۍ د شنبه پورس د کابل پونتون د خلکو هنرونو په پونځي کې جوړ شوی و. په کابل کې د ازادۍ رادیو رئیس حمید مومن وایي د محصلینو د هڅونې لپاره به په راتلونکي کې ورته نور رقابتي پروګرامونه هم جوړ کړي.
دا چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې خلکو د رسنیو په اړه څه ډول یو برداشت خپل کړی دی، په دې ارتباط باندې موږ هڅه وکړه چې د محصلینو کې د نقاشۍ سیالۍ پیل کړو، او دا برداشت موږ واخلو چې دوی د رسنیو په اړه باندې څه فکر کوي. نو هدف هم دغه شی و، او درې ترڅنګ په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د ازادۍ څخه د ملاتړ لپاره دا سیالۍ ترسره شوې وه.
د نقاشۍ او رسمۍ دغه نندرتون د سه شنبې پر ورځ پیل شوی و چې نندرتون او پایله یې د شنبې پر ورځ معلومه شوه. په دغه سیالۍ کې شلو تنو ګډون کړی و چې د درې کسي جوري پلاوي له لوري چې پکې د خلکو هنرونو د پونځي او ازادۍ راډیو استازي شامل ول، درې غوره تابلوګانې د ګټونکو په توګه اعلان شول. د جوري پلاوي په خبره یاد درې تابلوګانې د مسلکیتوب او د سوشي د سرنګوالي لمخې په هر اړخیز ډول ارزونې وروسته تر نورو غوره وبلل شوې. د دوی په خبره د تابلوګانو د ارزونې بهیر په پوره شفافیت سره ترسره شوی دی. د جوري پلاوي د ارزونې له مخې محمد هاشم عزیزي لومړی، مینې نایب خیل دویم، او سلیمې جکفر دریم مقام خپل کړ. محمد هاشم عزیزي وایي په تابلو کې هڅه وکړه چې په خلکو باندې د رسنیو مثبت او منفي اثرات دواړه انځور کړي.
د دې مسابقه کې از طرف رادیو آزادي
د وای کوم سیالي چې د ازادي رادیو لور جوړ شوی و، ما پکې هڅه وکړه چې د ویرسنې لارې د خبرېدونکو پیغامونو ټولې خواوې کاغه مثبت دی او که منفي انزور کړم
هم مثبت.
بلخوا د ولسمشر رسنی سلاکار نبی مستاق د ازادي رادیو دغه اقدام ستای او د ورته نورو تشویقي پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي.
دلته خو تقریبا 370 رادیو غونې دی په افغانستان کې اوس دا چې د ټولو نه د ایوار رادیو راغلي و دا ونرای زبا تشویقوي د قدر ورده او خدای دې وکړي چې دوی دا برخه کې نور پرمختګونه وکړي او کولای شي چې نور په انزیم تشویق کې په د نورو د لارو نه د نورو پروګرامو د لارې نه
په ورته وخت کې د کابل پونتون د خپل هنرونو د پونځي رئیس محمد علیم فرحات د دغه پروګرام د ستاینې ترڅنګ ټینګار کوي چې دا شن پروګرامونه د دې ترڅنګ چې د محصلینو د هڅونې لامل کیږي د محصلینو علمی او مسلکي سویه هم ورسره لوړیږي.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د وګړي د میاشتې په 14مه نیټه په لغمان ولایت کې د څلورو تنو شاعرانو د نویو چاپ شویو کتابونو د مخکتنې غونډه وشوه. زموږ همکار زبیولا مومن دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
په لغمان کې لامو ترابسینا یو لار یو فکر تر سر لیک لاندې تللی او بری پښتونخوا د څلورو نومیالیو پښتنو شاعرانو د نو چاپ شو شعري ټولګو د مخکتنې غونډه وشوه چې سلګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه د راشد خټک د سوژوند مزل د سید شاه سعود لکه د زاڼو الوتل غواړمه، د عمر دراز مراد د سړی پرنګ نه سړی کیږي او د بلخ ولایت د ځوان شاعر ذبیح الله احساس د زه او هغه شعري ټولګه وه. یا د غونډه د پنجشنبې په ورځ د دانش خپرندوی ټولنې لخوا د لغمان ولایت په دانش فرهنګي مرکز کې وشوه چې د پېښور، مردان، اسلام آباد، کوټه، کابل، خوست، ننګرهار، پکتیا، بلخ او نورو ولایتونو ګڼ شمېر لیکوالو او شاعرانو پکې ګډون کړی و. د دانش فرهنګي مرکز مشر اسد دانش وایي د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د اثارو د چاپونې او د دغو کتابونو د مخکتنې د غونډو او په دغه غونډو کې د لرې او بری پښتونخوا د شاعرانو د ګډون هدف د پښتنو ترمنځ د راشي درش زیاتول او په پښتني سیمه کې ادبي فعالیتونه ګړندي کول دي. نوموړي په دې اړه
کتابونه چاپو، دا خپل د ژبې، فرهنګ، د غوړېدا او د خپل ادب د غني کېدو یو موخه ده چې زمونږه مهمه نقطه هم دا ده. مونږ به داسې مخکیم کړي دي، انشاءالله بیا به هم کوو چې زمونږ ژبې او فرهنګ او ادب ته پکې ګټه ورسیږي.
د خبر پښتونخوا د مردان سیمې لیکوالو سیډونکو میا وکیل شفیق خیل بیا په دې باور دی چې د پښتنو ترمنځ دا ډول ناستې او غونډې د امن او ورورولۍ لپاره ګټورې دي او د دې ډول غونډو د ډېرې دوه هیله خي.
کچری دا دغه شن غونډې کیږي نو رور د امن طرف ته به مونږ رواني ګو، ځکه پای کې به د امن خبرې کیږي، پاغي کې به خلکو د ورورولۍ خبرې کیږي، پاغي کې به یو بل سره د تعاون خبرې کیږي، پاغي کې به سوچونه دا فکر او سوچ کیږي چې مونږ به د امن د پر سنگ کار کوو، ځکه چې شاعر او ادیب او لیکوال چې دین پخپل شیرون کې اکثر د امن خبرې کوي، پخپل مقالو کې د امن خبرې کوي. نو که چیرې دای رايو ځکیږي د غشن نو د امن خبرې بکیږي، د امن د پاره وسوچ کیږي، نو د امن او د خوشحالي د پاره او سوکالي د پاره یو ډیر اهمیت لري.
لیکوال او شاعر حمیم جلال زای چې په دغه غونډه کې ګډون کړی او دا ډول غونډې دواړو خواو د پښتنو ولسونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره مهمې بولي او په خبره چې دا نړۍ ته د پښتنو د یووالي پیغام ورکوي.
دا ډول غونډې د سیتی دواړو او خواو ادیبانو، لیکوالانو، د قلم خواندان کې ګډون کوي. په اصل کې د غاړې پیغام د غاړې خلکو ته، د غاړې پیغام هغه ته رسي، د دواړو غاړو ته د پرتو قومونو او د پرتو ولسونو ترمنځ د تړون یو مهم ټکی ده او د تړون برحاله ساتي او بلدا چې نور خلکو ته هم ته پیغام پر سوالو کې د مرسته کولای شي. دواړو غاړو ته پراته قومونه وسم شریک کلتور لري، شریک ارزښتونه لري او شریک ګټې لري او شریک غوښتنې لري. د دغه پیغامونو پر سوالو کې دا غونډه اهمیت خورا ډیر دی.
د غونډې او شمېر ګډونوالو د غونډې پر افادیت سربېره د شاعرانو پر ژوند او فن او شاعرۍ هم خبرې وکړې. د بلوچستان د اکاډمۍ د بوټ غړي عبدالرؤف رفیقي غونډې ته د خپل وینا په یو برخه کې په دې اړه وویل
چې موږ په تاریخ کې د خپلو غفلتونو قضا نه سو راګرځولای، نه زموږ جبیره په قضا کیږي، موږ ته د کفارې ضرورت. بیا موږ د دې جهالتونو د تیارو سره راوتلو جوګه کېدلای شو او نجات لار او د ښه سباوون په لور پرمختګ کوو. باید موږ دغه موقع فرصت سره د غنیمت وبولو، یو د بل سره د مینې، د ورورۍ، همکارۍ وکړو.
د یادونې وړ ده چې د کتابونو د مخکتنې د غونډې په پای کې مشاعره هم وشوه چې لسګونو شاعرانو پکې برخه واخیسته او ځینو یې د غونډې پر ګډونوالو د ترنم خواږه هم وویشه.
د وګي د میاشتې په دې لسمه نیټه د شاعر او کره کتونکي احسان الله درمل د کتاب شعرستان مخکتنه وشوه. شعرستان د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په هکله یو ګټور کتاب دی چې ډېر نوي مسایل، هغه څه چې نن سبا په ادبیاتو کې ډېر پام راوړي، مطرح کوي. زموږ همکار همایون هیواد د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، رپورټ یې چمتو کړی.
د تلی د میاشتې په دیارلسمه نیټه په میدیوتیک مرکز کې د شاعر، لیکوال او کره کتونکي احسان الله درمل د شعرستان کتاب مخکتنه او د ده د ادبي هڅو ستاینه وشوه. شعرستان چې شاوخوا شپږ سوه مخه کتاب دی، د ادب پوهنې او د شعر د جوړښت په برخه کې خورا نوي مسایل مطرح کوي. دې غونډې ته په وینا کې د کابل پوهنتون استاد اجمل ښکلي له ځوانانو وغوښتل چې د ښاغلي درمل له هڅو د الهام واخلي. نوموړي هم داراز وویل چې درمل په شعرستان کې شعر ته له نویو زاویو کتلې دي.
ما چې شعرستان باندې نقد کوم یو وخت، ما ویل چې زمونږ ځینې خلک دا علم د سی یو انحصارول غواړي، وایي په کار د چې زمونږ ځینې علمي رسمي مکتب مرکزونه چې دي هلته د علم تولیدیږي، بهر دنه تولیدیږي. اصلا علم باندې د چا اجارهداري او تسلط نشته. هر ځکه چې علم تولیدیږي، په کار د چې تولید شي، هغه بهرنیو ځینې ډېر علمي مرکزونه دي. تر هغه ډاکټر صاحب درمل ډېر ښه د علم د تولید ډېر ښه استعداد لري. په دې اساس باندې زه ډاکټر صاحب درمل ستایم او یو دا د ځوانانو دپاره یو ښه مثال هم دی. ډاکټر صاحب داسې نه دی چې یو غیر عادي شخص پیدا شوی دی. مثلا ډاکټر کې هم تبهر لري، په ادبیاتو کې هم چې شعر لیکي، معیاري شعر لیکي. اصلا د دې معیار په نبض باندې پوهېږي چې دا معیار دې څه شي. که زه شاعري کومه نو څنګه وي باید، او چې زه نثر لیکم څنګه وي. او دا د یعنی دا داسې نه دی چې خدایي او بس یو فوق العاده یو خارق العاده کار شوی دی، بلکې دا د خپل خواري باندې دا ترلاسه کړی. او دا زمونږ د ځوانانو د باسلونو لپاره یو مثال دی چې کار څوک غواړي او خواري وکړي او شوق ولري او مطالعه وکړي او لیکل وکړي او د زړه نه وپالي، نو د ډاکټر صاحب دربل مقام ته رسیدلی شي. اوس شعرستان چاپ شو. زه شعرستان یعنی ډېر مهم کتاب کړم د پښتو ادبیاتو په برخه کې. مثلا پخوا به چې دغه په شعر باندې عموما بل عموم چې به خبرې کېدلې، نو دې ته بلاغي علوم ویل. هغې کې به معانی راتله، بیا به په هغې کې عروض و قافیه پوهنه به پکې وه، ما بیان به پکې وه. په دې دوی بیا چې ته دغه لفظي صنعتونو او د معنوي صنعتونو په دې اصطلاح باندې فکر وکړو، نو اصلا دا هم ډېر دقیق دی. یعنی مطلب مونږ اوس چې کله دا ټول بلاغي علوم مونږ ولولو، نو په دې کې مونږ څلور اساسات د شعر د تیوري لپاره وضع کولی شو چې په هغې کې عاطفه ده، تخیل دی، مضمون دی یا فکر دی، موسیقي ده. او دغه څلور زاویې په د شعرستان په اساساتو کې شامل دي. ما چې کله په دې ټولو بدی باندې نقد کوم، به دې تدریسوله په شپه کې اوس هم تدریسوم، نو دې ټولو هر څه ته ځیر شرما چې ولا اصلا دا زاویې سمې نه دي د شعر د ماهیت او د شعر د شریعت د راښکاله ښکاره کولو دپاره. او په همدې اساس باندې نوي زاویو ته ضرورت و چې په بیا هم مثلا نوي کار ته هم ضرورت و چې سمې ځي راغله. مثلا همدغه شان د سمبولونه راغله، استورې راغلي، ډېر نوي نوي مفاهیم راغله چې هغه د بدی دپاره بدی هغې دپاره ډېر ښه مناسب ځای نه لري. ځکه مثلا تصویرونه راغله، هغه په کوم کټګوري کې شامل کړي؟ په لفظي صنعتونو کې شامل کړي که په معنوي صنعتونو کې شامل کړي؟ دا هم یو مشکل د بدی لپاره. په همدې اساس باندې د یوې نوي د نویو اساساتو د نوي زاویو ضرورت په شاعرۍ کې. او زه ډاکټر صاحب درمل دغه کار دغه شعرستان په ټوله کې دغه شانتي یو اساسي او مثبت کار ګڼم. دا بیا بیا دا بدی کتابونه چاپېدل خو چم دې ته پام نه کوو چې اصلا دې بدی کې دومره ډېر غلطي دي چې مونږ وایي دا بيخي پرېدو د نورو زاویو نه شروع کوو. زه یم چې دا کار ډاکټر صاحب درمل واخیسته، ان شاء الله اوس د دې وروسته زمونږ نور سفر شروع کیږي د شعر د تیوري په باره کې.
شاعر او لیکوال محمد یار شعرستان په اوس وخت کې یو بیساری اثر وباله.
دا زما په نظر باندې یو استثنایی اثر دی. نن سبا خلنه کومره د بیان ازادي ده، هر څوک نقد کولای شي، نظر ور کولای شي. کله کله موږ په خپل نظریات کې ځینې مبالغه هم راڅخه کیږي، خو تاسو مبالغه ول ته نظر خوندان څه کولای شي چې خپل نقد وکړي. زه دا کولای شم چې شعرستان د افغانستان او لارو بار کې یو بیساری اثر دی. زه داسې فکر کوم، زه ادبیات چې ما رسمي شروع کړه، زه ادبیات څېړل سوم، او زه داسې احساس کوم د قصه کتاب بېرته ما ورو ورو ادبیات ته ورنږدې کوي. شوق مې ورباندې راولي، زما ذوق بېرته د سره څخه روزي.
شاعر او لیکوال عبدالغفور لیوال د تطبیقی میتودولوژي له اړخه د شعرستان د لیکوال کار وستای
دغه هنر د هنر د پاره یا هنر د ژوند د پاره مسله چې ډیر وشار بل شو د کوم نتیجې ته ونه رسیدل زګدا ډیر یو پراخ دیالکتیکی بحث دی مګر یو نتیجه ورکړه هغه دا و چې شعر له ادبیاتو نه وست شعر نور د ادبیاتو په حوزه کې نه مطالعه کیږي په دې تاسو خبر یاست شعر نور نګه هنر دی او د نګه هنر او ادبیاتو ترمنځ د التزام او د عدم التزام پر بنسټ توپیر رامنځته کیږي یو ساده تعریف یا پیژندنه یا مثال دا دی چې ادبیات داسې ده لکه سړی چې په لاره ځي په لاره تګ د یو هدف دپاره دی دا ادبیات دی مګر نڅا هنر دی شعر داسې ده لکه نڅا هیڅ هدف نه لري خو عین د انسان د جسم حرکت تاسو چې چره انصاري ته ځئ انصاري څلور لارې ته ځئ هم باډي حرکت کوي او کله چې نڅیږئ هم باډي حرکت کوي خو هلته تاسو یو هدف لرئ غواړئ منزل مقصود ته ورسیږئ خو دلته منزل مقصود نشته دا په دې معنا چې دلته د باډي یا د جسم له حرکت نه یوازینی هدف د ښکلا ایجاد دی د هنر کره کتنه او تیوري د ادبیاتو تر هنر تر کره کتنه او تیوري نه پیچلې ده ځکه دا هنر ډیر زیات انتزاعي مسائل لري او د دې تعریف ناممکن نه دی خو سخت دی اول شعر تعریف کړئ شعر په لنډه او آهنګینه ژبه د اند فکر او تخیل عاطفي تړون ته ویل کیږي دا تعریف دی کانکریټ نه دی دوه جمع دوه مساوي څلور د ساینس په څیر نه دی خو تر نن زمانې پورې د شعر روح ته تر ټولو نږدې تعریف او پر علمي اساساتو استوار تعریف دی دوی څه کړي دوی د هیوم د پیشنهادي طرحې پر اساس همدغه تعریف تقسیم کړی دی د شعر او د شعر د تیورۍ د پېژندلو اسانه چل همدا دی چې تاسو تجزیه کړئ د همدې دپاره ډاکټر درمل د شعر تیوري یا د شعر تعریف تجزیه کړی دی مثالونه ډېر متنوع نه دي ځکه چې څومره چې تخیلات تنوع پیدا کوي کیدای شي تطبیقي عناصر پر هماغه اندازه باندې خوندور وي محدود دي مثالونه ډېر محدود دي تکراري دي دا کیدای شي عیب وي مګر خبره دا ده چې کیدای شي دی هم معذور و په هغه وخت کې به دلته ډېر کتابونه نه وو ځکه چې دغه کتاب چې په کومه زمانه کې لیکل شوی هغه وخت کیدای شي دا نمونې محدودې وي مګر بیا هم د پښتو ادبیاتو په معاصره دوره کې د تطبیقي میتودولوژۍ پر بنسټ د تیوریکو مسایلو تطبیق پر عملي تخلیقاتو باندې ډېر مشکل کار دی او ډاکټر صاحب درمل له دې نه بریالی راوتی دی
نومیالی شاعر پیر محمد کاروان د خنقات پر ځنګړنو خبرې وکړې او ویل خنقات هغه ده چې هم خپل کیف محسوس کړي او هم بل ته ولیکدوي چې په شعرستان کې هم دغه څه شته
په کابل کې یو شین وزیر کتاب غوغا جوړ کړه پر زخمونو زړونو خوږ ولګېد د تندغرو ادبي تندې خړوبې کړې د چا خبره پوګیو ته درنو او یخو اوبو کنډولی شو او وګیو ته له تودې ډوډۍ سره د کوچنال بکای دا شین وزره کتاب شعرستان نومیږي چې د خاطرو د پرستان غوندې شي د دې کتاب لیکوال چې دا یو ځوان شاعر لیکوال نقاد ادیب او ډاکټر هم دی د دې ټولو هنرونو او پوهې تر څنګ د یو بل جوهر په وجه د نقد او کره کتنې لپاره ډېر مناسب دی دا جوهر دا دی چې درمل د شعر او ادب یو لیونی او مین لوستونکی دی د ښه لوستونکي تر څنګ کیف اخیستونکی او کیف لیږدونکی هم دی کیف اخیستل او بیا یې مناسب لیږدول د یو ښه نقاد د بری راز دی ښه نقاد د خپل ذوق د تندې د خروب او ژوندي ساتلو له مخې مجبور دی چې په ښه هنر پسې وګرځي پیدا یې کړي ویې لولي دا د ښه نقاد د نقادانه فطرت مجبوري ده د درمل فطرت د شعر د ارزولو او تر لوستلو وروسته د خپل اخیستل شوي کیف د لیږدولو توان لري درمل په دې هنر کې بریالی ځکه دی چې د طبیعي او صمیمانه فطرت له مخې له خپل لوستونکي شخصیت نه د ارزونکي او کیف لیږدونکي شخصیت پر مټ ښه او خوندوره کره کتنه کوي ما په خپله چې د ادب په باره کې څه کتابونه لوستي هماغه ادبي موضوعات به پکې ګونګ وو کشیرستان هغه ګونګي غوټي را ته پرانستي کشیرستان کې که پر سمبول خبرې کیږي نو د سمبول په کګلچونو کې دې ښه پر اسانه ګرځوي که تخیل درته تعریفوي نو پکې ټکنی کیږي نه لنډه دا چې په شیرستان کې پاراډاکس ابهام ایهام سمبول تخیل تخیل او د نورو تعریفونه ښه تر ډیره مکمل او په ذهن کې کیناستونکي تعریف شوي دي.
د غونډې په پای کې د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې او د میدیوتیک افغانستان مرکز لخوا ډاکټر احسان الله درمل ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
اوس د نقل وار دی. پغمې دا ځل د هند خلکو یو نقل راوړی. دا وایي په دې نقل کې یو بزرګ یوې کورنۍ ته چې ډیره خصیصه ده او په چای څه چې حتی په ځان یې څه نه لورېږي ډیر مناسب سبق ورکوي. نقل یې هم ښه لیکل شوی او پیښې یې په زړه پورې دي. راځئ ورته غوږ شو.
یو هندی حکایت. د یو سړي ښځه هم د غونډې ډیره خصیصه وه. دوی اکی یو کوچنی زوی درلود. خرڅ یې ډیر نه و مګر دومره سخت او شوم و چې همیشه به یې له خدایه ګیله وه چې ولې یې دوی ته ګیډې ورکړې دي. ښځې او میړه به ویل چې خدایه موږ ته دې ولې ګیډې راکړې دي چې د ورځې څو ځله مړې دلرانه غواړي. خو چاره یې نه وه چې وږي به شول یو څه به یې وخوړل چې له لوږې ونه مري. دوی په کور کې په پټه ځمکه کیندلې وه او لویه آرزو یې دا وه چې څو پورې یې د غېږې زوی لوهیږي دغه ځای دی له پیسو ډک شي. دې جوړې د کور شاته بدرنګ کرلی وو او د ښځې به همیشه شکایت و چې ولې ډیر نه لوهیږي چې اکی یو بادرنګ یې څو وخته بس شي. میړه به یې کله کله ورته وویل د سرو او سپینو ګاڼې دې اغونده چې لا ښکلې ښکاره شي. خو دې به ویل کم عقله که یې راواخلم و به لویږي او ورو ورو به کم شي. او میړه به یې ویل قربان شم له دومره هوښیارې ښځې. د دوی کور په کلونو کلونو د میلمه مخ نه و لیدلی. یو ماښام چې شړکنده باران ورېده او دوی د کور ټول ورونه کلب کړي وو دروازه کلکه کلکه وډبېده. د کور څښتن چې دروازه پرانیسته یو ملنګ غوندې څوک کور ته راننووت. راغلی سړی وویل څه بد باران وري څه بد حال دی. میلمه د حویلۍ وار په خپله پورې کړ او چې کوټې ته دننه شو ویې ویل تاسې ډیر ښه خلک یاستئ. زه د یخنۍ او باران له لاسه کابو مړ وم. تاسې ته دې خدای خیر درکړي چې ځای مو راکړ او ومشغورلم. میلمه دومره لوند خیشت و چې د دوی د ناستې ټوله کوټه یې لنده کړه. ښځې وویل ټول کور دې را لوند خیشت کړ. میړه یې هم وچونګېده ویې ویل که کور نمجن شي او دیوالونه وشړېږي بیا به څه کوو. ملنګ وویل زما غوندې بزرګ او ملنګ چې دې په کور کې وي داسې به نه کیږي. بې غمه اوسئ. رښتیا ولې یو څه د غوا غوښایي نه راوړئ او په دغو اوبو باندې دا کور سم نه پاکوئ. د کور څښتن ته د نابللي میلمه دې نصیحت خوند ورنه کړ. ورته ویې ویل موږ نه پوهیږو چې ته بزرګ صاحب ولې په خپل سر دلته راغلی یې. میلمه ورته وویل یو بزرګ د خپلو مخلصانو په کور کې څه کوي. ستاسې غوندې مخلصان نن سبا ډیر لږ چیرته په زورو کې دوه کسه که پیدا شي دا خو ستاسې برکت دی چې ملنګان او بزرګان له دې دنیا بېخې زړه توري شوي نه دي. په هر حال د ډوډۍ وخت دی. د ډوډۍ غم مې وکړې چې بیا بوریا اواره کړم او ورباندې څملم. ستاسې غوندې سخی طبیعته خلک اوس ډیر کم پیدا کیږي. تاسې په وړو کې د مالګې حیثیت لرئ. زه به د کاشي په درم سال کې دومره نه وم خوښ لکه ستاسې په لیدو مې چې سترګې خوږې دي. نابللې میلمه د دوی د ځواب انتظار ایست. په یوه ساه لګیا وو خبرې کولې او ښځې او میړه ورته وازې خولې حیران دریان ولاړ وو. میلمه خپلې لندې جامې وویستلې وی زبیښلې او د دیوال په میخونو باندې وزړولې چې وچې شي. د پخپل سر په کوربند باندې د کوربا زوړند کمیس او لونګ هم را واخیست او بیل دی چې بخنه وغواړي وای غوستل او بیرته په چوکۍ کېناست. د کور څښتن ته یې وویل ولې ولاړ یې، راشه په دې بله چوکۍ کېنه. کوربا په بله چوکۍ کېناست. میلمه د کور میرمن ته مخ واړاوه، ویې ویل څنګه ډوډۍ به ژر برابره شي؟ د غرمې یو څه پسمانده وریجې پاتې وې. د کوربا میرمن ته هغه کمې ښکاره شوې. له ځانه سره یې وپتېله چې پسمانده به میلمه ته ورکړي او میړه ته به نورې وریجې پخې کړي، خو ښځې دومره لاس او پښې خطا کړي وو چې په دسترخوان باندې غرمنۍ وریجې میړه ته او تازه پخې کړي وریجې میلمه ته کېښودې. میلمه په ډېر خوند خوند ډوډۍ وخوړه او دم په دم یې نور اچار، نور غوړي او نور شیان غوښتل. قرباني که څه هم هیڅ ورباندې نه لورېدل، خو دومره یې تر تاثیر لاندې راغلي وو چې بس هغه به غوښتل او دې به راوړل. له ډېره خوراک وروسته میلمه د دسترخانه را ولاړ شو. په چوکۍ یې ډډه ووهله، د خوړو تعریف یې شروع کړ. څومره خوندور خواړه وو، بیخي لکه جنتي خواړه. ستاسي مساله، ستاسي وریجې، ستاسي غوړي، ستاسي اچار، ستاسي هر شی بې ساری وو. ګومان نه کوم دومره خوندور خواړه دی په بل کور کې پاخه شي. ښځې له میلمه لږ څه پاتې ډوډۍ چې تعریفونه یې کېدل وخوړه. له پخلنځي را ووته. نابللې میلمه د دوی دواړو تعریفونه کول او ښځې ساړه اسویلې ایستل. خورا ستومانه وه. میلمه وویل لکه څنګه چې مې د مخه هم وویل، ستاسې غوندې مخلص خلک اوس د لاس د ګوتو په اندازه هم په دنیا کې نشته. تاسې مې ډیر عزت وکړ، ډیر درنه خوشحاله یم. ګورئ ګورئ، زمو درې ارزوګانې در پوره کولای شم، څه غواړئ؟ دغه وخت د کوربنو په بڼوګانو کې د خوشحالۍ وینه وزغلېده. کوربه راغی، د میلمه پښو ته پرېوت، ویې ویل صایبه، زما ارزو دا ده چې په هر څه لاس ووهم او د روپیو دلۍ ورنه جوړه شي. بزرګ ورته وویل پاڅه، له پښو مې پاڅه. او چې هغه پاڅېد، بزرګ وویل دا ارزو خو دې قبوله شوه. کوربه لاس وغځاوه، په پیاله یې کېښود. پیاله په پیسو بدله شوه. له خوشحالۍ یې ټوپونه ووهل. په ډېرو شیانو یې لاس کېښود. له ډېرو شیانو د پیسو انبارونه جوړ شول. دغه وخت کوربنه چې د کور شاته کرلي بادرنګ یې په ذهن کې وو، د بزرګ پښو ته پرېوته او ویې ویل کاشکې داسې وشي چې په هر شي مې ګوتې ولګېږي تر یو ګس پورې اوږد شي. بزرګ ورته وویل پاڅه، زما له پښو پاڅه. او چې پاڅېده ورته ویې ویل ارزو دې پوره شوه. ښځې چې په هر څه ګوتې کېښودې، یو ګس اوږد شو. ښځه پخلنځي ته لاړه، هورې یې په مرچ ګوتې ولګېدې. مرچ یو ګس وغځېد، بادرنګ ته یې لاس ور وړ، بادرنګان هم یو ګس شول. دی په دې ډول ډیر شیان اوږده کړل. دغه وخت د هغې ماشوم راویښ شو او چیغه یې کړه. مور یې ور منډه کړه. جار جار زویه یې ورته وویل او چې د ماشوم په پوزه یې ګوتې ولګېدې، د ماشوم پوزه یو ګس اوږده شوه. مور چې د زوی مخ ته وکتل، ویره ور ولوېده، چیغه یې کړه. د هلک پلار ور منډې کړې. زوی ولید چې د پوزې د اوږدوالي په وجه خپل مخ نشي تکیه کولی. ماشوم داسې بې تولې و لکه دروند بار چې په ولیو پروت وي. کوربه سړه سا وویسته، ماشوم یې راوچت کړ او ماشوم د سترګو په رپ کې د پیسو په دلۍ بدله شوه. ښځه او میړه په خپله تېروتنه پوه شول. دوی په ژړا ژړا بزرګ ته ورغلل او ورته ویې ویل د خدای لپاره زموږ درېیمه ارزو هم پوره کړه. بزرګ ورته وویل ارزو مو څه ده؟ دوی ورته وویل زموږ ارزو دا ده چې هر څه د بیرته هماغسې شي لکه و چې زموږ لومړۍ دوی هیلې بیرته نامنظورې کړه. بزرګ ورته وویل درېیمه ارزو مو هم پوره شوه. ماشوم بیرته ماشوم شو او پوزه یې هغه خپله پخوانۍ پوزه شوه. په زنګو کې لوبې شروع کړې. مرچ او بادرنګ بیرته د خپلې اندازې غوندې وړکې شول. د پیسو دلۍ ورکې شوې. کوربه او کوربنه چې هر څه په پخواني حال ولیدل، ساهی سمه شوه. د مننې لپاره یې د بزرګ لوري ته سترګې واړولې، خو هغه نه و، هغه غایب و. هغه هیچ چیرته نه وو. دوی خپلو منځو کې سره وویل دغه کس د خدای له خوا راستول شوی و چې موږ د خپل حرص په حماقت پوه کړي. تر دې وروسته دوی حساسات بس کړ او ژوند یې قرار او خوشحاله شو.
نعمت گل پرگنیز لشاو خوا 500 کلونو را پدی خوا شیر لیکی. ده شیرونو یو کتاب چاپ شوی او چو نور چاپ تا تیار دی. نوموړی وای زما یو خوونکی شاعر و. ده شیرونو پر ما غیز وکر او شاعری می پیل کرد. لنده مرکه می ورسره کردی پا مور تر آلو.
پرگنیز صاحب ستلای مسی.
تشکر مننه امان صاحب.
دارت وای استی چه څومره کلونه اوسو چې شاعري کوي؟
نو شاعري خو زه ډېر وخت نه کوم، نو تقریبا مکتب پاتم صنف کې وم چې ما دغه وخت نه شاعري کړې ده.
نو له تمه صنفه چې په کال کې د یوه کتابچه ډکه کړې د دې شعرونو نه، اوس خو به نو داسې وبوله چې یو 500 کتابچې خو به یې
یاره. خو 500 که نه وي، نو یو 15 خو شته دی.
ښه، د دغه 15 کتابچو نه دي بلاخره څو کتابونه چاپ کړي؟
پہلن د پاره هو یو کتاب چاپ دی.
څو تیار دي چاپ ته؟
نو چاپ ته خدای یو بلم تیار دی چې تا ته معلومات دي، بلم نورم تیارې دو په حالات کې دي. دا
څه و بوله؟ څلور کتابونه چاپ ته تیار دي.
یاره خو ان شاء الله جلګه راک کوشش زیاتو کوم د کیږي.
کوم کلونه و نو چې شاعری دې شروع کړه؟ ولې دې شروع کړه؟ څه ضرورت و دې شاعری؟
دیار لسو فکر کوم 45 دغسې برازي نو
څه کم 50 کاله مخکې.
نو همدغه عمره برازي نو ضرورت خو داسې دغه دغه ملیدو دغه اصلا خو زموږ یو استاد و هغه شاعر و په درېم او څلورم صنف کې و. دغه
شعر جنګي ته دې زړه سوی و
هغه شعرونه ولیکل. هغه هغه دغه شعري مینې په موږ هم تاثیر وکړ. دغه شولو شعر سره مې علاقه او مینه پیدا شوله. بیا نو هغه وختونو کې خو بل شی نه و. هلته کونړ کې نه اخبار و، نه راډیو و، نه دغه و، بل شی نه و. سره هغه د ملي ورځو کې به یو نیم شعر سړی وي لوستو او دغه مشاعرې هم نه وي. دغه سړی مشاعره و. نو دغه
وخت کونړ کې څوک نور شاعران؟
کونړ کې هغه وخت ارواخات عبدالهادي خلیل صاحب غم شریک صاحب و محمد هاشم غم شریک په دولتي ساحه کې چې هلته دغه کېدو غلام حضرت روغمن دا زما خدای بخلی استاد رحیم الله زخمی دا و دغه هلته شاعر سالم سلمان یو نیم شعر به و. محمد شریف شریف په نوم یو ډېر ښه دغه شاعر و. هغه
پرګنی صاحب دا خوب شروع و د شاعري. هغه کلونه کوم کلونه و چې بیا خلګو د شاعر په صفت و پیژندلې او ماتراس وی و؟
ولا دا خود د وروستي کلونو کې تقریبا زما دا زیات شعر سره علاقه ده. خصوص کې لاس پینځل لس شلو کالو کې سره
ښه پرګنی صاحب ته یو شعر را واورو.
یو شعر د سترګو دی وی کله د سترګو دی وی بلې ورته ګورم څومره څومره یې دا ښکلې ورته ګورم. تورې شپې کې مې د زړه کاندیرې خانه چې سوځېږي غلي غلي ورته ګورم. خمارونه د دنیا پکې پراته دي، خمارونه د دنیا پکې پراته دي. غړوه یې نازولې ورته ګورم. او جادوګر نظر نظر دې رانه یوړ راته ونه کړې کنځلې ورته ګورم. چې د سترګو تنده ماته مې شګولې راښکاره یې کړه څوځلې ورته ګورم. جنګ د سترګو ناروا مینه کې نه دی ټینګوه د زړه مورچلې ورته ګورم. څه اسرار پکې پراته دي پرګنیزه ستا د خونډه کې غزلې ورته ګورم.
ډېر ښه پرګنی صاحب. ته نه غزل لیکې که نظمونه هم لیکې؟
ول نظمونه هم لیکم، پارچې هم لیکم، مختلف دغه آزاد شعر هم لیکم.
له شاعري علاوه بیا څه کوئ نور؟ لیکوالي هم کوئ یا نه کوئ؟
لیکوالي هم بعضې وخت کې کوو سره نیم لیکو
کیسه ناول دا شیان هم
کیسه ناول باندې مې دغه نه دی کړی. همداسې د حالاتو بنیاد باندې کمی څه ولیکل بعضې مخالف بعضې شیانو کې بعضې وختونه.
ځینې شاعران داسې کوشش کوي دا هڅه دا وي چې سندرغاړې شعرونه ووایي. داسې هڅه مو هم کله کړې ده چې سندرغاړې مو شعرونه ووایي؟
نه دا هڅه مې نه کړې نې کوم زما شعر دا سندرغاړی به ووایي خپله او بعضې شعر چې د ضرورت په اساس واقعا چې دغې نو هغه بعضې وخت کې سندرغاړی هم د دې نه خبر نه وي چې دغه شي باید سړی جریان کې واچوي او دغې او دلته تقریبا سندرغاړی هم د رابطو خبره ده چې زه اوس ګورم شاعران د سندرغاړو پسې ګرځي چې زما دا شعر وي او دغه شه او بعضې ډېر دغه ورته ورکوي مګر خپله دا دغه نرم زما شعر دغه چا خوښ وبللې دغه به کې کمپوز به کې خپل کار به کوي
بل کوم غزل یا نظم چې لري چې راته ویل ولې
شته دی او ول د زلمیتوب یو دغه بده دغه کوم
او دا ستا مشکل پکې ده
نه زما کوم مشکل خو نشته دی
ته زلمی یې
نو که زلمی نه یم زوړ خو یم زلمیتوب تلی دی همدا د زلمیتوب ارمان دی چې اوسې کوم
ته وکړ ارمان
وای زلمیتوب د ګل مسکا و لاړه لاړه په یو مخ څه خیسته د ژوند ښکلا و لاړه لاړه په یو مخ یو وږمه و د ګلونو د نسیم سره والو تلا یو څپه دا د هوا و لاړه لاړه په یو مخ یو چغه د مستۍ و زړه او خولې نه راوتله دا ارمان ناره هم دا و لاړه لاړه په یو مخ دا لیدل کتل د خوبو که خالی د سترګو رف و دا ژړه و که خندا و لاړه لاړه په یو مخ سپینګی توپ زیره د مرګ دی که د پای ټکی د ژوند دی دا وپا و که جپا و لاړه لاړه په یو مخ دریغه دریغه بیا راتللې دای پیغام د خوشحالۍ ژوند خوږه شیبه هم دا و لاړه لاړه په یو مخ مال دولت نه وې نیستی وې خو ځواني وې پرګنیزه پوه شه ټوله نړۍ ستا و لاړه لاړه په یو مخ
ډېر عالي پرګنیز صاحب تاسو خو هم افغان ادبي بهیر ته راځي او هم د احمدشاه بابا او هم د احمدشاه بابا ادبي بهیر چې ده هغه ته ورځي هلته څنګه دی ځوانان راځي ډېر
او زه خپله مالته احمدشاه بابا په مینه کې اوسېږم او د احمدشاه بابا ادبي بهیر ته هم ورځم هغه ځوانان زیاتره هلته ځوانان راځي د ځوانانو برخه مګر خیر تعداد محدود دی په هغومره تعداد نه دی لکه افغان ادبي بهیر ته چې شاعرانو لیکوالان راځي هلته محدود تعداد د ځوانانو د حقیقې راځي او تقریبا د جمعې په ورځ باندې د سهار د لسو بجو نه تر دوه لسو پورې وي پورې مشاعره او نقد او دغه شیانو باندې دغه کوي لنډو کیسو باندې هم نقد لري هم مشاعرې دغه لري پروګرام لري نو کله کله ورځم
تاسو د نقد په غونډو کې هم دلته برخه اخلئ او هم په هغه بهیر کې هلته برخه اخلئ دغه د نقد روان حالت چې ده مخصوصا د شعر په برخه کې چې تاسو خپله شاعري کوئ او په مجموع کې څنګه ارزوئ
بریالی حرکت دی ځکه چې دغه د ادب په برخه کې چې قدم دی د خپل هر قدم یې خپله بریالیتوب دی او د بې ګټې نه دی مګر دلته یو څه ستونزې شته دی زموږ په دغه کې تقریبا موږ په هغه زاړه دغه رواني وو داسې یو نوی منظم دغه چې یو حرکت یې او خنه دغه ته واغستل شي ګټه ته واغستل شي باید هغه ته باید کار شوی
پرګنی صاحب کله د شعر نقد وړاندې کړه
یاره خو نه مې دی وړاندې قندار کې مې یو ځل وړاندې کړه او دلته
اما یو وار چې نقد ور باندې سوی نور نه ده نو هغه ته چې نقد وسو څنګه وي تاسو په
نو خو تقریبا نو د
سیده راضی یې ورنه
راضی زه خپل په نقد باندې خوشاله یم ځکه نقد کې اصلاح
ما غدا چې خوشاله یې په ټول ځوان کې دی یو وار شعر نقد وړاندې کړ یو بل غزل بم وو
نو ده دیو چې شوندو ته مسکارا کړه ما مکړه جانانه مینا راو پارا کړه ما مکړه د زلمیتوب هوا مې اوس حمله په سر کېشته ده د پیغلتو بي وادار کړه ما مکړه زما په وینو باندې رنگ او ستړي ستړي هلي پریشان ژوند ته مې خاندار کړه ما مکړه د خیال رشته دې زده فکر په خاخو باندې د محبت لفظ او هوا راکړه ما مکړه د وخت قصاب مې په مړی باندې چاړی اخیدا ما پر غنیسته لگا سارا کړه ما مکړه
وو په دې ل چې و ما نه لسی دا ارزو مو ډیر زیات مننه کوم ودان چې راغله او مرکه مو وکړه.
تشکر مان صاحب د تانه هم صدا زمينه دي برابر کړو مونږه دا دزړه یو باړه سپیس ته دا هم کو خدای دی وکړي چې دا اوریدونکو هم خوښ شي سلامت اوسه.
آزادی ریڈیو پو فیس بک کے facebook.com/آزادی ریڈیو